السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل اسوي په پاپنسن کې د سهار او بجې دي زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي له طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده خو له خطر خالی هم نه ده نن یک شنبه د سلواغي عدالت وشتمه د فبروري 14 د خبری مجلې د راپورونو برخې ته تر خبرونو ورسته ورزو دا په نسن ولسمشر وایي د سولې د پروسې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کرونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر کچیری داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاذ جرګې د مشرې نانسی پالوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره وکتل د ارګ په حواله دا کتنه د جرمني په منشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې وه له ولسمشر غنی سره د لینسی ګراهم په ګډون ځینو سناتورانو هم کتلی دي د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی د سولې پروسې په اړه د کانګرس غړو ته ویلي فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول سي او افغان حکومت دغه اراده تدبیر او وړتیا لري چې پایداره سولې ته د رسیدو په خاطر فرصتونه په درست ډول تحلیل کړي د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ټینګار کړی چې امریکا او افغانستان ته ګډ ګواښونه متوجه دي او باید ګډه مبارزه ورسره وسي ولسمشر غنی پرون د منشن په نړیوال امنیتي غونډه کې تقریبا پر همدې موضوع خبرې وکړې
The United States predominantly reason for being in Afghanistan.
په نسبت د امریکا د موجودیت اساسي دلیل د امریکا کورنۍ امنیت دی نو مهمه پوښتنه ده چې د سیمه ایزو تروریستي شبکو لخوا څومره ګواښ متوجه دی ولسمشر غنی پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی خو د خبرو جزئیات یې نه دی خبره سوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د منشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې د ملا عبدالغنی برادر خوشی کول دا معنا نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي غنی زیاته کړه چې پاکستان باید پر دوو مهمو مسئلو خبرې وکړي
The jury is out on Pakistan releasing
the Dikra Laham Pakistan ta patida de Mulla Abdul Ghani brother khushi kawal de suli purusi de mulatad mana na lari aga yo far de mul sadiqana bahas gwaru che dua ad khalari yo de talibano de panaz zayuno bandawal aw dwayam de simiz amniyat de paragad de tafahum ولسمشر غنی زیاته کړه چې یوازې دا نه ده طالبان ځان پر رسمیت کې لال قاعده شبکې جلا کړي بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو تروریستي شبکو چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پېښوي ځانونه لري کړي د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې د وزارت پرون پر خپل فیسبوک باندې دا بیان خپور کړی دی په وروستیو کې پرسنوي کې دا سره پرونه خبره سیو و چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړ سیوي دي د روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل سوي او ویل سوي چې د کورونا وایرس هیڅ پیښه په افغانستان کې تر اوسه نه ده ثبت شوې د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې سږ ژمی ډیر ماشومان د موسمي زکام ډاکټر ته نه رسیدو او په خپل سر د دواګانو د ورکولو له کبله مړ سوي دي د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې د کوچنیانو تلفات له کورونا وایرس سره ارتباط نه لري کورونا وایرس وژن کېدی او انسان ته تنفسي ستونزې پیدا کوي دغه وایرس اول سر ژمی د چین په ووهان ښار کې کشف شو د کورونا وایرس له کبله په چین او نور نړۍ کې نږدې 2000 کسان تر اوسه مړ شوي دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ کچیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې محمد جواد ظریف دا خبره پرون په منشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړې ده
President Trump as I told you has been convinced
دغه څنګه چې مادر تو ویل ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکول سوی چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی نو هغه نه غواړي چې د سقوط په حال کې لیور رژیم سره خبري وکړي خو زه فکر کوم چې هغه په غلطه دی هغه وایي چې په ایران کې د رژیم تغییر مطلب نه دی نو هغه لتیرو یو څلويشت کلونو دا غواړي په دې کې ناکام سوی دی هغه باید ومني چې ایران په دې سیمه کې یو حقیقت دی د امریکا ولسمشر په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقه ووت او وی ویل چې نیمګړتیا وی لري د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ماکرون پرون دا خبرې د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړه چې په اروپایي ټولنه کې د بالکان د هیوادونو د غړیتوب په اړه په بحثونو کې د ځن مخالف او په دې ارتباط د اروپایي کمیسیون لخوا د راپور خپرېدو ته سترګې په لاره دی. د فرانسې ولسمشر تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې د خپل هیواد په جګړه ځپلې ختیځ کې د سیمه ییزو ټاکنو غوښتنه لري. زیلینسکی پرون د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه د اروپا جګړه ده. هغه زیاته کړه چې د روان میلادي کال په مینې کې د خپل هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک سیمه ییز انتخابات غواړي. ولادیمیر زیلینسکی ویلي
موږ
د دې سیمو له ملکي خلکو سره خبرې غواړو، نه هغه کسان چې نړیوال قوانین یې په رسمیت نه پیژني، هغه کسان چې د اوکراین ټولنې استازیتوب نسي کولی. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله. له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي د اوکراین د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. په اوکراین کې د جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. دا معلومه نه ده چې په دې عراق کې چې حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل سوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا څو توغندي وو. د امریکا سفارت د هغې پوځي اډې څنګ ته پروت چې پوځي ائتلاف یې کاروي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه څلور. مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه نه.
له پیروزی عزیزی نمو د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه واورېده. د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزیر ویلي له طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښونکې ده، خو له خطر خالي هم نه ده. دا هم وری چې د افغانستان تجاران وایي چې چین ته د الوتنو بندېدو دوی تاواني کړي دي.
تر 50 کروڑ پر اخو شخصا چې ما د چینایانو سره قرارداد دی، ماته تاوان راغلی دی چې چا چین ته مال رسولی دی، ډېر مشکلات لري.
په داخلي موضوعاتو کې دا هم وری چې ګلبدین حکمتیار د سولې پروسې په اړه انتقادونه کړي دي. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې په داسې حال کې چې جرمني ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوې مقابلې خبرداری ورکړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. د ژوند رنګونه هم خبرو.
خو مونږ باندې ډېر ظلم سوی و، مخکې نه مونږ باندې ډېر سختیان راغلی دی. هر چا باندې هر څوک خپل مشکل پیږي، خپل پیږي.
دا خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي د طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده، خو له خطر خالی هم نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکیس پر پرون خبرلانو ته وویل چې د طالبانو سره د تشدد د کمولو د موافقې طرحه پر میز ورته پرته ده او امید بخښون کده. نور جزئیات له پرشتي جلال زید څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د اسوسییټډ پرس اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد د کمیدو موافقه رسمن اعلانیږي. یو شمېر کسانو چې له پلانه خبر دي اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه به له سبا یعنی دوشنبې څخه عملي کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې څرګند سي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه به له بل یک شنبې چې د فبروري 22 ده عملي کیږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر مخکې له دې چې رسمن اعلان کړي چې له طالبانو سره موافقه شوي په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د دې وخت را رسیدلی چې د سیاسي جوړجاړي پر اساس په افغانستان کې سولې ته چانس ورکړ سي او د دې لپاره باید یو څه خطر هم ومنل سي. هغه ټینګار وکړ چې د تشدد د کمیدو موافقه چې له هغه هیواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابرولای سي له خطره خالي نه ده، خو د امیدوارۍ ډېر ټکي لري. که چیرې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ لاړ سي په و ورځو کې تشدد په حقیقي ډول کم سي، په لس ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک ته به لاره هواره شي. د مارکس پر تر دې خبرو یوه ورځ وړاندې د امریکا د حکومت یو لوړ په چارواکي رسنیو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره راوېسته چې طالبانو او امریکایانو د تشدد د کمولو موافقه کړې او دا چې په نن او سبا کې به اعلان کړي. د امریکا د حکومت د چارواکي وویل چې د موافقه پر اساس به یو ونی د انتحاري حمله به می چاودنو او وسلوالو نشته په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې او شنبې په ورځو د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال امنیتي غونډې په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پر نوویل چې غنی د موافقه تر شا ولاړ دی او ژمنه یې کړې چې د ملاتړ لپاره به یې هره ممکنه هڅه وکړي. مارک اسپر وویل زه فکر کوم چې هغه په بشپړ ډول د دې ملاتړ کوي. هغه غواړي چې د سولې په پروسه کې د خپلې برخې په بشپړ ډول مشري وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې ټول افغانان پرې راغونډېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د صفر کولو موافقه کړې لا تبصرې ډډه وکړه. مارک اسپر وویل چې که په ورځو کې تشدد کم سو او بین الافغاني خبرې پیل سوې امریکا به د خپلو ځواکونو شمیر په تدریجي ډول 8600 ته راکم کړي. اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2000 امریکایي عسکر میشته.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر ویلي چې له طالبانو سره د تشدد کمولو موافقه هیله بخښون کده خو له خطر خالی هم نه ده. بل خو د افغانستان د اسلامي ګوند مشر وایي چې د سولې په تړاو تر اوسه تصمیم نیون کې مرجع نسته. ګلبدین حکمتیار دا څرګندونه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت کړي دي. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي حکومت باید د شخصیتونو، قومونو او بیلابیلو سیاسي ډلو په ګډون یو سیاسي اجماع جوړ او د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. ښاغلی حکمتیار له افغانستان نه د پخواني شوروي د ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې د سولې په تړاو د تصمیم نیونې د یوې ځواکمنې مرجع په جوړولو ټینګار وکړ.
امروز اصلا مرجع وجود نداره که
نن اصلا یو مرجع نه ده موجوده چې وکړی شي د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. اساسي مسله دا ده چې د سولې په تړاو یو صلاحیت لرونکی وروستی مرجع دې رامنځته شي چې د ټولو اړخونو استازیتوب وکړي.
د وویل دولت باید د دولت جوړونکي ثبات او همپالنې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیمونو او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د افرادو په ګډون یو سیاسي اجماع رامنځته کړي. حکمتیار په دې باور دی چې دغه څلور مجموعې کولی شي چې په ګډه سره یو سیاسي اجماع تمثیل کړي او د سولې په حق له وروستی تصمیم ونیسي. د حزب اسلامي مشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بهیر ملاتړ هم وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې وروستیو کې ویلي چې د روانې میاشتې تر پای پورې له طالبانو سره سولې ته د لاسرسي هیله بخونکې نښې لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي متحد ملي جبهې رئیس د مذاکره کوونکو اړخونو په تیره له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې نرمښت غوره کړي. انوار الحق هدي هم د سولې په خبرو کې د سیاسیونو برخه وغوښته.
په افغانستان کې ډیر مهم سیاستمداران نه په حکومت کې دي او نه له طالبانو سره. دلته یوازې د سولې خبر نه ده، په دې خبرو کې د نظام خبره هم ده. د نظام په خبره کې ټول خلک حق لري چې سهم واخلي. ما پیشنهاد ډاکټر صاحب غنی ته داده چې حکومت ته هر هغه څوک چې دوی غواړي یو څو نفره د حکومت لخوا دې وټاکل شي، په دې کې ولې سیاسیونو ته هم باید حق ورکړ شي.
د ګلبدین حکمتیار او انوار الحق هدي د څرګندونو په اړه ونه توانېدو چې پر وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر ولرو. بلخوا په عامه اړیکو او ستراتیژیکو برخو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي چې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دی ولک رسول خان
سوله او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 5:15 سوی او سم فریبا ظاهر د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تبصره کړې ده. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له طالبانو سره د 2 ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه توافق ته رسیدلې دي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په یوه کال کې څو ځله خبرې کړي، خو په هغو خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای خالي پاتې شوی. لیکوال د راپورونو پر اساس یاتوي چې طالب مشران ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو تر 2 ورځې مودې وروسته به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې مطلب په دوام کې راغلی چې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د شنبه پر ورځ د مونیخ په غونډه کې په محتاطانه ډول خوشبيني شولې او ویلي دي چې که طالبانو د تاوتریخوالي پر راکمولو کې خپل رښتونې وړتیا وښيي، ناټو حاضر ده په افغانستان کې د خپلو ځواکونو سطح تنظیم کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره کوم توافق نه دی لاسلیک کړی. د سولې د ټینګښت خبرو په افغانستان کې ډېری کسان هم هیله من کړي او هم اندېښنې رامنځته کړي دي. د ښځو په ګډون ځینې وګړي له دې اندېښمن دي چې له دې کار سره د دوی 14 کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه سي. میډیا لاین آنلاین خبرونه بیا په استرالیا کې د افغانستان په اړه د یو نندارتون د پرانستلو په اړه لیکنه کړې ده. دا نندارتون دغه اونۍ تر سره کیږي. د دې لاند مطلب عنوان داسې دی: د سولې تصور د عصري افغانستان انځور. په دې مطلب کې راغلی لیکوال اکاس او د پناه غوښتونکو د حقونو مدافع مارک آیزکس په خپل دینندارتون کې نندارچیان افغانستان ته د ننه بیایي څو د ده په وینا په دې اوږدمهاله جګړه ځپلې هیواد کې د سولې نښې وګوري. په دې مطلب کې داسې انځور چاپ شوی چې تنکي هلکان او نجونې د رزمي سپورت د تمرین په حال کې شي. د دې مطلب په دوام کې راغلی دغه نندارتون شي حتی په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې هم د سولې او مینې هیله راټوکېدلای سي.
د سوداګری او پنګونی خونه وای چې چین ته د جلغوزو د لیژد ستونزې حل سوي دي. خود جلغوزو سوداګر به وای چې چین ته د الوتنو بندیدل د دې سبب سوي چې باندې زر ټنه جلغوزي د هوا دننه انبار پاتې سي. نور جزئیات له کابل د جی وی نادر په راپور کې.
که څه هم له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د لیږد لړۍ بیا پیل شوي، خو ځینې افغان سوداګر وایي هغه هیواد ته د جلغوزو د لیږد برخه کې د دوی ستونزې نه دي هوارې شوي او له امله یې دوی په لکونو ډالر زیان کړی دی. دغه سوداګر وایي که څه هم د جلغوزو د صادراتو لپاره پروازونه پیل شوي، خو ډېری ستونزې لا هم نه دي حل شوي او په خبره یې له زر ټنو زیات جلغوزي په ګودامونو کې پاتې دي. افغان سوداګر شهزاد زدران وایي چین هیواد ته یې شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ د جلغوزو صادرات کړي، خو تر سه خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي.
تر 500 کروڑ پر اخو شخصا چې ما دي چینایانو سره قرارداد ده ماته توان راغلی ده، نو دغه رقم دیمانه نور هغه چې دي چې چا چین ته مال رسولای ده ډیر مشکلات لري. ځکه چین ولاته چې موږ ټلیفون وکړو ادا سوای چې موږ چې کمپنۍ ته مال نشو نسته چې د مرز لا ساتول ارته باندې.
په خوست ولایت کې د جلغوزو مارکیټ مشر نورګل منګل وایي د همدې ستونزو له امله په هیواد کې د جلغوزو قیمت په هر کیلو کې 500 افغانۍ راټیټ شوی دی.
تر اوسه پورې خو چې په کوم چین کې جلغوزي چې پراته و هلته چې رسېدلې وه هماغه عملته بند و، تجارت خانې ټولې بند وې. او بل دلته په خوست کې یا په نورو ولایتو کې جلغوزي پاتې دي، همداسې پاتې دي. روسا پر صادر شي نه دی دیو چې د دنیا مخ کې خرڅوي دی، الته لاړ دی خرڅوي دی، پیسې بند دي. روسا پر بند دي بنګونو نه هر څل یار نه بند دي. روسا پر نه درغله
د خغلی منګل په وینا کې د هود د میاشتې 15 منېټي پوري د جلغوزو د صادراتو ستونزې حل نشي، ټول هغه جلغوزي چې ګودامونو کې پاتې دي د مناسب ځای د نشټون لامل به خراب شي. دا اندېښنې هغه وخت را پیدا شوې چې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر چین ته د جلغوزو صادرات ودرېدل. خدا لړی تیره یک شنبه یو ځل بیا پیل شوه. د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. له دې وړاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې د تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ په تیرو 5 کلونو کې 2 شپېته ټنه جلغوزي چین ته لیږدول شوي دي. د یاد خونی ویان جناقه نوید نن شنبه ازادي رادیو ته وویل چې د سوداګری او پانګونی خونی حکومتي چارواکو او کابل کې د چین سفیر سره د جلغوزو د صادراتو پر وړاندې پرتیستونځي شریکی کړي او هغوی د جر حوارج منه کړی ده.
د ایراستا او طاقه تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان با سفارت
د سوداګری او پانګونی خونی کابل کې د چین سفیر سره د یاد ستونزو په تړاو خبرې کړي او له هغوی غوښتي چې لک تر لګه یو چینایي شرکت باید افغانستان سره پروازونه پیل کړي. هغوی همش منه کړي چې د هوایی دالی سره د صادراتو د ستونزو حل پیدا کړي، خو د ستونزو د خوستي سوداګرو خبرو په پرتله دومره جدي نه ده. ستونزه موقته ده، ژر به حل سي، دواړه هیوادونه خپل تدابیر نیسي.
همداراز ښاغلي نوید زیاته کړه چې د افغان سوداګرو د پیسو د راانتقالولو لپاره دوی له چینایي چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د چین او په چین کې د افغانستان د یو بانک څنګه پرانستل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
سید احمد له کندهار نه پخپل سمس کلی کلی موږ سولې ته خوشبین یو، خدای دې سوله هیوا تر ولې. تازه خان سمسور له ننګرهار علی کلی د سولې لپاره یو ور بیا د افغان ولس هلی زیات سیوی دی، هله د چی سوله وسی. د هلمند د نادلی ولسوالی نه خان محمد اسلام یار لیکلی ک امریکا او طالبان اوربند کوي نو پر افغان حکومت هم باید حمله کمی سی. افغان له لغمان څخه لیکلی ک طالبان سوله وکړي نو پاکستان به نورې ډلې ټپلې راوباسي او جنگ به پرې وکړي. عبدالباری غنمرنګ له غزنی لیکلی تر هغه چې د طالبانو ځالې په پاکستان کې پنه شنه سي، طالبان به واقعي سولې ته حاضر نه سي. د هلمند د چنجیر بازار څخه محمد خان خیاط لیکلی پاکستان نه غواړي چې افغانستان ته سوله راسي، په دې خاطر هر ورځ توغندي راغورځوي او بېګناه افغانان پنه شا کوي. انګر خروټ لشکین څخه لیکي پر طالبانو هیڅ وخت تاوتریخوالی د کمیدو باور نه سي کېدی ځکه طالبان په خپل واک کې نه دي. شمس له زابل لیکلي باید ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرې شروع سي. نور احمد الکوزی له هلمند دلی کی که طالبان تاوتریخوالی کم کړی دا به اوربند او بین الافغانی مذاکرو ته لاره اواره کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له زیاریوب لیکلی د طالبانو او واشنگتن ترمنځ تاوتریخوالی کمول ستایو، خدای دی وکړي چې اوربند ته هم زمينه برابر شي. د پکتیا له سمکنی ولسوالی نه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی افغان حکومت دی په چین کې د افغان معاصلانو غم وخوري ترڅو د کورونا وایرس څخه افغانان وساتل سي. قدیر تکین لیکلی په جنوبی زون بلخصوص لوی کندهار خلک ولسونه د امن تامین غواړي. جعفری لیکلی چې د افغان حکومت د مشرانو اختلافات د سولې په زیان دي. او بشیر حبیبزی له ازری لیکلی که خدای کول دا ور به په قطر کې د سولې خبري نتیجه ورکړي. او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په دسل کې چې پر واشنگتن نیوکه کې چې له نړیوالو تړونونو شاته سوی او د جرمنی ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوي مقابلې د پایل خبرداري ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له فرشته جلال زین اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جرمنی په مونچن ښار کې د نړیوالی امنیتي غونډې په دوهم ورځ له جوشه ډکه وینا وکړه او دا یې وکړه چې غرب د بری پر لور روان دی. خو د پومپیو تر دې خبرو لږ وخت وروسته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خبرې وکړې. هغه د پومپیو وینا رد کړه او ویل چې د غرب د ضعف ټکي معلومیږي. مکرون ویل چې اروپایي اتحادیه باید د راتلونکي لپاره داسې پیاوړې ستراتیژي ولري چې پر امریکایي اتکا نه وي.
Quand je regarde le monde tel qu'il est en train de se faire et c'est le thème de votre conférence cette année, il y a en effet
Emmanuel Macron ouvel da mal azadi prata pa bahrani siyasat ki istawal etebar nu shularalai mujnu su kawalai che da tal para da amerika da mutahido iyalato kashar sharik patasho zakabaid womanu che pa dini mawaridu ki ikhtilaf laru muj da iran pa masala ki ikhtilaf laru muj la mali iqtisadi aw pawzi istiqlal prata da zan munasib bahrani siyasat nu su jorawalai. د امریکا د متحدو ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکېچ د سمندر د دواړو غاړو ترمنځ روابط متاثر کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مکرر د ناټو پر اروپایي غړو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې تړون کې خپله ونډه سمه نه ادا کوي. د ناټو د غړو هیوادونو یو اساسي تعهد دا دی چې که پر یوه حمله وسي پر ټولو حمله ګڼل کیږي او ټول به یې دفاع ته وردانګي. خو د امریکا جمهور رئیس په دې اړه له تردیده ډک نظر څرګند کړی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په پیل کې وویل چې روسیه، چین او د امریکا متحد ایالات په نړۍ کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. هغه خبرداری ورکړ چې دا درې هیوادونه د سترو قدرتونو په رقابت او د اټومي وسلو په سیالۍ کې د لوېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په جرمني کې په خبرو کې وویل چې د ناټو تړون د کمزورتیا خبره له مبالغې ډکه ده. د ناټو تړون د لمنځه تلو نظر له مبالغې ډک دی. پومپیو وویل چې دوی ټول په ګډه د بری پر لور روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ډیموکراسي او ازادي د بری په حال کې ده. موږ ټول د بری په حال کې یو.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورسی
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
تاسو ازادی رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاد جرګې د مشرې نانسی پالوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره په کتنه کې ویلي چې د سولې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په منشن امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر خوشي کول دا معنی نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې راپورونه خپره شوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ښاغلی ماکرون تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي چې د خپل هیواد په جګړه ځپلي ختیځ کې د سیمه ایزو ټاکنو غوښتنه لري. زلینسکی زیاته کړه چې د روان میلادي کال په مینه کې د خپل هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک سیمه ایز انتخابات غواړي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې. دا معلومه نه ده چې په دې راکټي حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه.
دا ژوند رنگونه
تمانه خواجه اسدالله ده او زید لوګر ولایت اوسیدونکی
ډیره مننه. په پیل کې تاسو د ټولنیز عدالت په اړه معلومات راکړئ، یعنی څه؟
په موهیت کې او ټولنه کې ځوان کوي هغه نو باید پوسی سي د دې فرهنګ او د دې مثلا کلچر سره کم دی چا سره مثلا سره کم رفتار وکړو که زو مثلا کارچوان سره دوکاندار سره خپل همکار سره مثلا په هر موهیت کې مثلا نظر په هماغه موهیت باید موږ خپل رفتار خپل کردار په هماغه رقم به جوړ کړو.
بله، تاسو په ټولنه کې له دوکاندار نه دا ونه وکړه په خو کې زی نور کسان هم ستاسو په ار او راز موږ سره مخ کیږو. مثلا هغه کسان چې سوال کوي موچی د بوت ګنډي د سفروش د شي خرڅي له دوی سره تاسو څومره عدالت ویني؟
دکاندار سره یا موچی سره یا مثلا خپل د سفروش سره سره هم خبرې کوي عدالت هغه عدالت هم خدا عدالت بد نه ده. خو موږ باندې ډیر ظلم سوی مخ کې نه موږ باندې ډیر سختیان راغلي ده. هر چا باندې هر څوک خپل مشکل پیږي خپل پیږي سره هم پټول نه کنه مثلا اوس کیږي سه هغه د مونږ حق نه ده باید مونږ باندې داسې ظلم ونی سي.
مثلا چی؟
مثلا اول خو امنیت پکلوي سار وختي وزي کورنه د ډار کې وزي مثلا خدای نه کوم کار ونی سي یا مثلا د انفجار ونی سي.
خپل پټول نه کې عدالت څومره مراد کې؟
زه خو غواړم سه هر چا سره ډیر زیات خ برخورداري مثلا خ رفتار وکم خ دکاندار سره موچی سره ټول سره
مثلا یو سوالګر په مخه درځي څومره مقابل کې عادل
بعض خلک دي مثلا یو کمزله ورته کې یا مثلا شور کې یا ورته زه معاف کو نه درم یا ویس بلاد وهلې داسې نه زه غواړم مثلا دومره عادل اوسم ک چې ورته نه لرم خلک مثلا یو خ رفتار هم سو کوم هغه د ما خیر دل کز دومره
bale له ټول نه څه غواړي سره کم برخورد ولري
غواړم سه ام عادل اوسی ام خپل شخصیت نه بل څوک ته زده وکي سه داس شخصیت مثلا ولري او غنه ټول خلک زده وکي او عدالت برقراري
ډیر مانا نزوندای
اوسی تاسو نه مانا
د ژوند رنگونو لدی برخه سره وسنی خبری مجله پای ته ورسیده د ازادي رادیو دویم نیم ساعت سهارنی خبری مجله ل جاوید نیمینه ووري
مهرباني تشکر از شما.